مشال ریډیو د پیزه بوریوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هر کلی کوم اوردونکو په دې ساته خبرونه کې تاسو ته د پاکستان افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر پټونه او شننې در خبرو خو لومړی خبرونه د مهمو خبرونو سره ټکی د خبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د وسلوالو په برید کې څلور پاکستانی عسکر وژل شوي او یو لس نور ټپي شوي دي. د خبر پښتونخوا په جنوبي ضلعو کې د پولیو ناروغي مخنیوي لپاره د څاڅکو ورکولو څلور ورځنی ځانګړی کمپاین پیل شوی دی او د اسرایلو پوځ وایي د دوو سرتیرو د وژل کېدو په غبرګون کې پر غزه له هوایي بریدونو وروسته د غزې اوربند بیرته پیل شوی دی. اوس بشپړ خبرونه. چارواکي وایي چې په ډیرا اسماعیل خان کې د اکتوبر پر شلمه د پاکستانی پوځ پر موټر په برید کې څلور سرتیري وژل شوي او یو لس ټپیان دي. د امنیتي ادارو چارواکي یو له رسنیو سره یا د خبرو اجازه نه لرلو له کبله د نومونو ښودلو په شرط مشال رډیو ته ویلي چې سهار 9 بجې د درابڼ تحصیل په کوټ للو کې د اس ان پی جی په نوم د ګیس کمپنۍ د ساتونکو پوځیانو پر موټر نامعلومو کسانو برید کړي. د دې په وینا پر دې مهال نشته وسوه او پکې څلور سرتیري وژل شو او یوولس نور ټپیان شو. البته دا معلومه نه ده چې په نشته کې وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتی ده او که څنګه. یو ځایي قبایلي مشر مولانا اسلام شیرانی په دې اړه مشال راډیو ته وویل
دا علاقه دا کوم ځای کې واقع شوی دی دا درابون تحصیل سره تعلق لري. دا لو کوټ ورته وایي څلور کسان د ملیشي شهیدان شوي دي او یوولس کسان زخمیان دي. موږ بار بار دا غوښتنه کړې ده چې حکومت د پسندیده باندې داسې ګامونه پورته کړي چې دا علاقې خلک هم په امن کې دوی هم په امن کې.
د دې پیر زموري لا چا نه ده منلې. په خبر پښتونخوا کې د پولیو ناروغي مخنیوي ادارې چارواکي وایي د صوبې په جنوبي ضلعو کې د یادی ناروغي ضد څلور ورځنی ځانګړی کمپاین پیل کړی دی. د یادی ادارې صوبایي چارواکي وایي چې دا ګام یې ځکه پورته کړی دی چې د دوی په خبره په جنوبي ضلعو کې په دې وروستیو کې د پولیو ناروغي زیاته شوې ده. په جنوبي ضلعو کې د پولیو مخنیوي ادارې مشر الله نور نن مشال رډي ته وویل چې دا کمپاین به د اکتوبر له شلمې تر څلرویشتمې په اووه لوک تر سره کیږي. د پوینا دوی با هڅه کوي چې په دې ترڅ کې شاوخوا 12 لکه ماشومان ته د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پولیو مخنیوي ادارې په وینا سږ کال تر اوسه په پاکستان کې د پولیو یو کم دیرس ناروغان مندل شوی دي چې اتلس یا په خیبر پښتونخوا او په ځانګړې توګه جنوب ضلعو کې دي. د یادی ادارې د معلوماتو له مخې تیر کال په ټول ملک کې د پولیو وهلیو شمیر څلور اویاو او په هغوی کې 22 د خیبر پښتونخوا وو. د بلوچستان په بلوچمیش تی پنجګور شار کې نامعلوم وسلوالو د صوبې د اسمبلی د غړي او نېشنل ګوند یو مخکښ رحمت صالح بلوچ کشرور وژل دی. د نېشنل ګوند یو مشر سېنېټر جان محمد بولیدی مشال رډي ته ویلي چې ولید رحمت بلوچ د اکتوبر پر 19 نیټه له خپل کور سره ولاړ وو چې پر موټر سایکل سپرو دوه نامعلوم وسلوالو په ډزو وواژه. د پنجګور مرستیال کمشنر عبدالکریم زرکون ځای خبریالانو ته ویلي چې دوی د پیشي پخلای کوي او زیاته کړي دا چې وسلوال تر پیشي وروسته تښتیدلی دي چې پولیسیا پلټون کې دي. هیڅ هم د دې پیشي زموري نه منلي. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب د پاکستان هغه تورونه بی ځای بللی چې په وروستیو نشتو کې د هند لاسو. نوموړي د اکتوبر پر 19 ناوخته الجزیری ټلویزیون ته په مرکه کې وویل چې حکومت یې له هند سره د اړیکو پراختیا غواړي خو تر څنګ د خپلو ګټو او ګاونډیتوب په رڼا کې له پاکستان سره هم د شو اړیکو په لټه کې دی. ملا محمد یعقوب ویل زموږ سیاست دا نه دی چې له یو هیواد د بل هیواد پر ضد استفاده وکړو. د پوینا له هند سره د یو خپلواک هیواد په توګه خپلې اړیکې ساتي. دا له غرسه دا چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف تیر اونۍ د کابینې په ناسته کې تور پورې کړی و چې د افغانستان او پاکستان په وروستیو شخړو کې د هند لاسو. هند تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د اسرایلو پوځ وایي چې د شل سرتیرو د وژل کېدو په غبرګون کې پر غزا له هوایي بریدونو وروسته اوربند بیرته پیل شوی دی. د روشز خبري اجانس رپورت ورکړی دی چې د امریکا په منځګړیتوب نافذ شوی اوربند اکتوبر په 19 هغه مهال مات شو چې وسلوالو دوه اسرایلی سرتیری ووژل او بیا اسرایلو پر غزي هوایی بریدونه وکړل چې پکې شپږویشت فلسطینیان ووژل سو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې ممکن د حماس وسلوالې ډلې مشران د اوربند په سرغړونه کې ښکیل نه وي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یوه ترهګره ډله بولي. د خبرونو پای تاسو زموږ غله مشال ریډیو څخه اوري اوردونکو که د خبرونې تر پای را سره واست نو دا ریپورټونه به واوري. د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د وسلوالو په برید کې څلور پاکستانی عسکر وژل شوي دي. د خیبر پښتونخوا په جنوبي ضلعو کې د پولیو ناروغي مخنیوي لپاره څلور ورځنی ځانګړی کمپاین پیل شوی دی.
چونکې جنوبي اضلاع کې دا وایرس ډېر زیات شوی دی او کیسونه وخت تر وخت سره روان دي او په دې کې به مونږ کوشش کوو چې ټولو اضلاع کې ټولو ماشومانو ته مونږ ورسو.
د پاکستان وفاقي حکومت وایي د صوبو ترمنځ به د غنمو او اوړو پر وړلو راوړلو هیڅ بندیز نه وي. د اوړو یو سوداګر وایي
د روټۍ ریټ په واپس راپروزي ځکه چې ته یو شی ګران والي نو خامخا ګران به خرڅې دا 25,000 روپۍ اخري بورې مار وړی 25,000 باندې نن هغه ریټ 12,000 ریټ دی. نو
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولو تړل کېدو په ځانګړې توګه ناروغان ډېر متاثره کړي دي.
پاکستان کې اپریشن کړو ډاکټران را ته ویلي چې یو پنځله سورج پاس په بیا راځي. په پنځله سورج مې چې پوره شو را روان شوم به دلته دروازه بنده شوله خو بس اوس فلحال په تورخم کې پراته یو پلوم نه شو تلل.
د دې هر څه اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسه. تاسو موږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د خبر پښتونخوا چارواکي وایي چې په ډیر اسماعیل خان کې د اکتوبر پر 16 د پاکستانی پوځ پر موټر د وسلوالو لخوا برید شوی دی او په دې برید کې څلور سرتیر وژل شوي او یوولس ټپیان دي. د امنیتي ادارو چارواکو د نوم خبرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې دا پیښه نن سهار 9 بجې په دربن کې شوې ده. ځایي خلکو هم د دې پیښې پخلی کړی دی. چا تر اوسه د دې پیښې ذمواري نه ده منلې. اشتیاق مسید نور حال راکوي.
د ډیر اسماعیل خان ضلع پولیسو او خفیه ادارې چارواکیو مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن سهار د درابن سیمې کوټ لالو سیمه کښې ناپېژندلې وسلوالې د پوځ په ګاډي برید کړی دی او د ډزو بدلون کښې یې د پوځ څلور سرتېري وژلي او یولس نور یې پر هرجلی کړي دي. چارواکیو د نومونو نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار مال 9 بجې د تحصیل درابن سیمې کوټ لالو کښې د ګیس کمپنۍ ایس این جی پی ایل سره په بدرګه د پوځ سرتېرو یوه ګاډي بنې ناپېژندلې وسلوالې برید کړی دی او د ډزو بدلون په نتیجه کښې د پوځ څلور سرتېري وژل شوي او یولس ژوبل شوي دي. چارواکیو زیاته کړه چې وژل شوي او ژوبل سرتېري د ډیره اسماعیل خان ضلع هسپتال ته منتقل کړي شوي دي او په سیمه کښې پوځ او پولیسو د لټون عملیات پیل کړی دی. د درازنده سیمې یو مشر مولانا اسلام شیرانای په درابن سیمه کښې د پوځ په ګاډي د برید او په سیمه کښې د امن حالات په باره کښې مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده.
دا علاقه دا کوم ځای کښې واقع شوی دی؟ دا درابن تحصیل سره تعلق لري. لالو کوټ ورته وایي. نو لالو کوټ کښې نن دا واقع شوې ده چې د ایس این جی بی ایل ګیس راځي زموږ د شیرانی او د درازنی علاقې نه. الحمدلله زموږ په علاقه کښې دا ډېر پر امن ده. پایپ کار اوس راغی. قوم هم موږ او د کمپنۍ وال سره په یو پیج یو. دلته له بده مرغه نن دا واقع شوې ده. څلور کسان د ملیشې کښې شهیدان شوي دي او یوولس کسان زخمیان دي. زموږ پسې کمې اطلاعات میلاو دي. موږ بار بار دا غوښتنه کړې ده چې حکومت د پسندیده باندې داسې ګامونه پورته کړي چې دا علاقې خلک هم په امن کښې دوی هم په امن کښې ډېر تاوان او دغه خدوی ته ورځي. دا کوم بریدونه کج او پر دوی کج خو ورسره عام ولس هم په تکلیف کښې هم دی او هغه اثرات یې پر هغو باندې هم را ځي، تاوان هم ورته را ځي. د حکومت دا خو موږ بار بار دا غوښتنه کړې ده چې تاسې څرنګه ذمواري ده د امن د ساتلو، هغه نه هم خپل امن د علاقې د ملک وساتئ.
په ډیره اسماعیل خان درابن سیمه کښې د پوځ په ګاډي د برید زماوریل یا تر دا وخت پورې چا هم منلی نه دو او نه د پاکستان پوځ له طرفه د درابن سیمې وسلاولې برید کښې د پوځ وژل شوي او پرارژلی شوي سرتیرو په براکشل یا څه ویلي شوي دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
په خیبر پښتونخوا کې د پولیو ناروغي مخنیوي ادارې چارواکي وایي چې د صوبې په جنوبي ضلعو کې په دې وروستیو کې دا ناروغي زیاته شوې ده. د همدې لپاره یې د ځانګړي کمپاین تابع کړی ده. دوی وایي چې د څاڅکو ورکولو دا کمپاین له نن څخه پیل شوی او څلور ورځې به دوام لري. د یادې ادارې چارواکو مشال رډي ته ویلي چې دوی هدف لري چې شاوخوا 12,00,000 ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکړي. عمر وزیر نور حال راکوي.
د پولیو مخنیوي پروګرام چارواکي وایي چې نن د اکتوبر 6 نه خیبر پښتونخوا جنوبي زیلو کې یې د ګوزن ناروغي ضد څلور ورځانې ځانګړی مهم پیل کړی، چرته چې د دوی په وینا د یادې ناروغۍ ګڼ کیسونه مخې ته راغلي. د خیبر پښتونخوا جنوبي زیلو پولیو پروګرام کوارډینیټر الانور مشال ریډیو ته وویل چې دغه مهم مقصد جنوبي زیلو کې د پولیو ناروغۍ زیات خور شوی وایرس مخنیوی دی. دوی وایي چې اووه زیلو کې ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ ضد څاڅکو دغه مهم ضروري دی چې 12,00,000 د 15 کلونو نه کم عمره ماشومانو ته به پولیو څاڅکي ورکوي. دوی وویل چې دغلته د یادې ناروغۍ زیات کیسونه مخې ته راغلي، میندې پلاران باید له پولیو مهم ټیمونو سره کومک وکړي او خپل ماشومان د دې ناروغۍ وژغوري.
12,00,000 ماشومان سي کم دي کنه، دا زموږ ټارګټ دی. دته به موږ د پولیو څاڅکي ورکو، چونکې جنوبي اضلاع کې دا وایرس ډېر زیات شوی دی او کیسونه هم وخت په وخت روان دي. نو د دې سره د جنوبي اضلاع سي کم کمپین دی، دا ډېر د مهم وړ دی او په دې کې به موږ کوشش کوو چې ټولو اضلاع کې ټولو ماشومانو ته موږ ورسو. چونکې دا ناروغي داسې ده چې الله ده نه وکړي که څوک ناروغه شي نو دا د ټول عمر دپاره معذوره کېدلی شي. نو زما به د والدین نه او د سیول سوسایټی نه او د ټول معاشره نه به زموږ دا ریکوست وي چې دوی ته په دې کې د موږ سره مرسته وکړي او څومره هم ماشومان چې کم دي، چې کم پولیو ټارګیټ کې دي، چې کم د پولیو ټیمان دي، هغو ته راوباسي او پولیو د ورته ورکړي چې په جنوبي اضلاع کې د دغې بیمارۍ مخنیوی وشي.
د پولیو مخنیوي پروګرام او صحت محکمې چارواکو په وینا روان کال پاکستان کې د پولیو ناروغۍ ټول 9 کیسونه شوي چې اتلس یې یوازې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې شوي. تیر 2024 کال کې بیا ټول پاکستان کې د یادې ناروغۍ 4 کیسونه شوي ول چې 22 یې خیبر پښتونخوا کې شوي وو. د پولیو مخنیوي پروګرام چارواکي او څېړونکي پاکستان ځانګړي ډول خیبر پښتونخوا کې د ګوزن ناروغۍ زیاتېدو وجه د پولیو څاڅکو څخه انکاریان د څاڅکو په اړه غلطه پروپیګنډا او نور وجوهات ښایي. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازنی هیوادونه دي چې پکې لا هم د پولیو وایرس موجود دی او نور هیوادونو اوس دغه ناروغۍ وایرس ختم کړی. د پولیو مخنیوي لپاره د پاکستان وزیر اعظم سلاکار عائشه رضا فاروق د اکتوبر پر 9 رسنیو سره خبرو کې ویلي ول چې هغه ماشومان چې له واکسینه پاتې شوي ول د 2024 کال اکتوبر میاشت کې یې شمیر له 1,00,000 څخه ډیر وو چې د 2025 کال د مئی په میاشت کې یې دغه شمیر 8,10,000 ته راټیټ شوی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
مشال ریډیو ته غوښیست د پاکستان مرکزی حکومت د غنمو د 2015 او 2016 کال لپاره پالیسی یا تګلارې اعلان کړې ده. د دې تګلارې لمخې به د ثبوت منځ د غنمو پر وړلو راوړلو هیڅ بندیز نه لګیږي. دا په داسې حال کې ده چې په ځانګړي توګه خیبر پښتونخوا د خپل استعمال غنم له پنجاب څخه ترلاسه کوي او ولته وخت نا وخته ورباندې د پنجاب د حکومت لخوا بندیز ولګول سي چې له کبله یې په خیبر پښتونخوا کې ډېرې ستونزې رامنځته سي. د خیبر پښتونخوا د اوړو او غنمو سوداګرو د دې ګام هر کلی کړی دی. نور تفصیل د شبیر جان په رپورټ کې.
د وزیر اعظم هوس لخوا جاری شوی خبر پاڼې تر مخه دغه شوی غونډه کې د پنجاب، سند، بلوچستان او گلګت بلتستان اعلی وزیرانو ګډون کړی. ولې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر خپل خنوخ ولې استاذ پکې موجود وو. دغه اعلی پای غونډه ته وزیر اعظم شهباز شریف ویل چې د نوې پالیسۍ تر مخه به د سبو ترمنځ په خاصه توګه د پنجاب لخوا د غنمو په لیک ډول هیڅ بندیز نه لګي. دا په داسې حال کې چې د پنجاب حکومت لخوا دا وخت د غنمو اوړو نورو سبو ته په لیک ډول بندیز دی. پنجاب هر کال خپل ضرورت نه سیوا غنم پیدا کوي او خیبر پښتونخوا زیاتره خپل ضرورت د پنجاب نه پوره کوي. دا چې خیبر پښتونخوا کې چې دغه بندیز له وجې د اوړو او ډوډۍ نرخونه سیوا شوي دي، د اوړو د ملیونو مالکان سوای د دوی صوبایي مشر حاجی اقبال مشال لیډو ته وایي
حکومت یو ریټ مقرر کړ، هغه خو ریټ نو ورکړي، زمیدارم خراب شوی او غریبانان پکې تباه او برباد شو او امید دي چې دې سره به زمونږ د صوبو حالات هم ښه وي. اوپن دغه به لکه دا نه چیرې پابندي وي، نو دا خکارو شو او د صوبو ادا وکړو چې آئنده پسند به مکمل اوپن ویکار په یو صوبه نه بلې صوبه ته پابندي به بالکل نه.
دا وخت یو نیم سل ګرام د غنمو ډوډۍ نرخ په بازار کې 40 روپې نه 150 روپې ته رسیدلې دي. د نن بیان د سازمان مشر منصور علي خان وای چې که اوړو او غنم د پنجاب نه واپس ترشیل شروع شو نو نرخونه به ارومرو ته ډوډۍ راټیټ شي.
دا یو ښه اقدام دی، د سبا پریډ کې خو برابر کمی راشي ان شاء الله. بل زموږ په صوبه دومره غنم پیدا کوی نشي چې بیا
پنجاب نه واپس ترشیل شروع شو نرخونه به ارومرو ته ډوډۍ راټیټ شي. دا یو ښه اقدام دی، دسه به پریډ کې خو برابر کمی راشي ان شاء الله. بل زموږ خپل صوبه دومره غنم پیدا کوي نشي چې بیا غشار مقدار کې موږ ته پراته وي، نو ځکه موږ خامخا د بل نه اوړه به خامخا لوبه موږ زکه دا بل صوبې نه اوړه خامخا راځي. با او پنجاب ډېر لوی او سړی ځمکې دي، ډېر زیات زری له هڅه زموږ ډېر مخکې دی. هغوی نو موږ ان شاء الله امید تر بل دا لرو که خیری چې ان شاء الله اوړه راخته شو، ان شاء الله د روټې ریټ په واپس ارزانی کې ان شاء الله. خو د اوړو روزګار کوونکي د خیبر پښتونخوا مشر تعریف ش
ختم شو کنه دا پروژه څنګه دا پښیګوندو کې دا متل حل دي پښیګوندو کې ټول مالونه ولبې چې روزانه دا اوس په چې فون باندې دا به کم نه کم به سره سره غاړي غوړو ولاړ چې شپږ ورځې چې اچھا تین ورځې چې اچھا ورځې شو ولاړ یا پیږي نه او چې کم غاړي لري کومي چې هغه ملګرو موټو موټو کې دا په خپل وړاندې کې نه چې کم دې کې فلا باندې نه شي هغه خو چې علي اعلان لو کوم څه چې زموږ نقصان شو اوس یو غاړي ولا ماته ټلیفون چې ما خو څنګه ورځه
دا دونه چې هر کال پنجاب حکومت لخوا نور صوبو د غنمو او اړو په لیکدولو بندیز ولګوي خو بیا لرې کړی شي. پنجاب حکومت وایي دوی خپل ضرورت پوره کولو لپاره او نرخونه قابو کې ساتلو لپاره داسې کوي نه چې بندیز په مستقله توګه لګوي. د موجوده بندیز پخله پنجاب حکومت دریځ لري چې صوبه کې سیلاب وروسته د غنمو اوړو نرخونه د سیوا کېدو له وجې دوی څه وخت لپاره د صوبې نه د غنمو او د اړو په لیکدولو بندیز لګولې دی. خیبر پختونخوا کې د شلو کلو اړو تروړې یا بورې نرخ د شوخه 200 روپو نه 3000 روپو ته رسیدلې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو په خبرونه کې
د افغانستان او پاکستان د پختون مشته سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
ما مشال ریډیو ته غوږ استوریدونکو د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې نن په صوبه کې د نامنیو او د وسلوالو ضد د روانو پوځي عملیاتو په اړه تود بحث ودی. ځینې غړو ویل چې د وسلوالو ضد عملیاتو کې ولسی وګړو ته ځاني او مالی زیانونه رسیدلي، خو وسلوال په بشپړه توګه له منځه نه دي وړل شوي. نور تفصیل یې له پېښور غلام غوس راکوي.
د اکتوبر په شلمه د اسمبلی غونډې ته په وینا کې د باجوړ نه د صوبایي اسمبلی غړي اجمل خان په پوله د روان صورتحال په ذکر کولو سره د صوبې د اعلی وزیر سویل اپریدی نه غوښتنه وکړه چې هغه دی په دې کې خپل کردار ولوبوي،
د پښتنو آواز ته د اهمیت ورکړی شي او دې اسمبلی ته د اهمیت ورکړی شي او سیم سه سہیل خان اپریدی په دې کې اهم کردار ادا کولای شي. خیبر زمنګ د قبایل او مرکز ده، د پاکستان او افغانستان د ملاوی دور نه لدا او دا د سہیل خان اپریدی ابایی علاقه ده. خان صاحب دا فیصله په سوچ او سمجھ باندې کړی دا او د څه د پاره یې کړی دا، په دې کې سیم صاحب کردار ادا کولای شي او سیم صاحب ته د اهمیت ورکړی شي او د خبره دې واورېدل شي.
اجمل خان زیاته کړه چې سہیل اپریدی لدی د عمران خان سره په جیل کې د ملاقات زمينه برابره کړی شي چې هغه په روانو حالاتو د خپل ګوند د رهبر سره ملاقات وکړي.
د دې صوبې چیف اگزیکټیو هغه د خپل لیډر ملاقات له ځي وخت اجازه نه ورکړي کېږي. دا زموږ په ټولې صوبې تضیق ده او دا ډېره د شرم خبره ده. سی ایم صاحب ته اجازه ورکړی شي چې دا د خپل لیډر سره میلاب شي او د دې صوبې په حالاتو باندې دا څه چې تیر شو څه را روان دي په هغې باندې هغه په خپله باندې خبر.
د باجوړ نه د صوبایي اسمبلی غړي محمد نثار باز د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې د باجوړ په ځینو سیمو کې په دې وروستیو کې پوځي عملیات ترسره شوي دي، خو په هغه عملیاتو کې د وسلوالو په ځای ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اړولې شوې ده.
په سوشل میډیا باندې فارم للی شو، بیا پرشن روانو په مانځ مانځ کې پولیسي جاګیر روانې وي او په دوه میاشتې او دوه شپو کې پرشن کې چې کومه کاروایي شوې ده هغه کاروایي به تاسو ته ووایم چې دیارلس سویلین بې ګناه شهیدان شوي چې پای کې ماشومان شامل دي، زنانه سپینګیري پکې شامل دي او اتیش ماشومان او زنانه سپینګیري دا زخمیان شوي دي. خو چې د کومو ترهګرو خلاف اپریشن روان دی هغه ترهګرو نه ختم تللی شو.
د اسمبلی غونډې ته په وینا کې حکومتي غړي لیاقت علي خان په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا د نوي اعلی وزیر سہیل اپریدی د نومولو وروستو په پېښور کې د ډي جي آی ایس پی آر په خبري کانفرنس نیو کې وکړې او د اسمبلی غونډې ته په وینا کې زیاته کړه.
پکار داوا چې هغه دلته راغلی وي او که د سړې خبر نه وي خو دلته د دې صوبې حکمران د دې صوبې وزیرانه سہیل اپریدی صاحب جوړ شوی دی او دا هغه ته مبارکي ورکړې وې ویلي وې چې ستاسو نه هیله لرم موږ به ټول په شریکه باندې دا صوبه چلو. د دې صوبې کم مسلې چې دي دا به تاسو په سیاسي توګه موږ به په بارډر او نور چې کم انتظامي خلک دي هغه ټول به په شریکه باندې دا صوبه چلو.
د امن او امان په اړه د روان دی بحث پر مهال د حزبی اختلاف مشر عباد الله خان او د صوبې اعلی وزیر سہیل اپریدی هم موجود وو او ټاکل شوی دا چې د بحث په پای کې به دوی هم د اسمبلی غونډې ته وینا کوي، خو د دې راپور د جوړولو پوري هغوی د اسمبلی غونډې ته وینا نه وکړي. خو له دې وړاندې د صوبې اعلی وزیر سہیل اپریدی د اکتوبر په 15مه هم د امن او امان په مسله په خیبر کې د یو ګرین قبایلی جرګې د رابللو اعلان هم کړی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربېره اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
مشال ریډیو ته غوښتل اوریدونکو د جنوبی وزیرستان د وانی د روختون چارواکي وایي چې کارکونکو له تیر لس میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي ترلاسه کړې چې په وجه د دوی په وینا د عمله له مشکلاتو سره مخامخ شوي دا او د وانی هسپتال ایم ایس د اکتوبر پر شلم مشال ریډیو ته وویل چې د هسپتال عملی ته له لس میاشتو تنخواګانې نه دي ورکول شوي چې په وجه یې هسپتال له مشکلاتو سره مخ شوی دی. خو د جنوبي وزیرستان څخه د قومي اسمبلی استازي زبیر وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د وانه هسپتال عملی تنخواګانو په باره کې د صوبایي حکومت سره په رابطه کې دی. اشتیاق مسجد نور حال راکوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع وانا اسپتال مشر مشال ریډیو ته ویلي دي چې حکومت یې د اسپتال عملې ته د لس میاشتې تنخواګونې نه دي ورکړې چې په وجه یې عمله د سخت مشکلات سره مخامخ شوې ده. د وانا اسپتال ایم ایس ډاکټر جان محمد په دغه براکشې ویایي
ہاسپٹل وانا مسالہ دا چیتا ہسپتال آؤٹ سورس تے انڈر پی 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 ارینجمنٹ دیتا کوارٹرلی فنڈز ملا دی جی اس مسالہ دار سے بھی تقریباً دے تری کوارٹر نا ایو میش بھی بڑا یعنی جنوری پچیس نا مرس کا فنڈ نہیں ملا شوی مرس آگے دارا چی دا اسپتال چلے پرائیویٹ چلے لس میش نا فنڈ نہیں ملا شوی اگے وجہ نا تنخواہ گانے کے مسئلہ دوائیں تو مسئلہ مینٹیننس فنڈ نشتا ہے پیٹرول اوپر پیسے نشتا نو اسپتال بھی مشکلات کے راگیر دے اور دا اسٹاف دمکے اور کئی چمنگ ہڑتال کو اس خبر
ڈاکٹر جان محمد دا ہم ویائی چکا دے اکتوبر پراؤنا میاشکشے صوبائی حکومت دے اسپتال فنڈ ویر نکڑی بیا وہ اسپتال بند کاولے بنے با مجبور وی
مونگ سر آواسی دو نیم سوا تقریباً سٹاف ہے یو دا گورنمنٹ سٹاف ہے یو دا مرف پل سٹاف ہے دا گورنمنٹ سٹاف تقریباً 107-108 ہے دیتا اگرچہ تنخواہ دا گورنمنٹ نے ملاوی کی ڈائریکٹ ہو لگا دی افیکٹ نہیں خود دی تنخواہ بیا دا مرف دا فنڈ نہ ڈیڈکی گی یعنی اصولاً دا ٹولا تنخواہ دا مرف نہ کٹی پچھے مرف نہ نکم ڈیپینڈنٹ ڈائریکٹ سٹاف ہے اوی خو ڈائریکٹلی افیکٹڈ دی نو مرف تا چھے فنڈ ریلیز کی بیا دی تنخواہ ورکی چھے فنڈ نہیں ریلیز شوئے بیا تنخواہ نشے ورکولا اتر اس پورے دا اسپتال ساتل ہے یا رز بننا شو دا 1 جنوری 2025 نا دا فنڈ نہیں ریلیز شوئے اور سٹاف مخینا ڈیر فیڈ اپ شوئے ڈیر پا مشکل ہم کابو کرے امول دا امید و اسرا وار کرے چھے دا خیر سرا دی مخ کی ہفتہ کے یعنی دا اکتوبر ماخت میں دونا مخ کی مخ کی منگ تو امید ہے چھے فنڈ ریلیز کی کاروئی پی روانہ دا اللہ دے نکی کی چرتا دے اکتوبر 31 پورے فنڈ ریلیز نہ شو نو دیر مشکلات بجور سے اسپتال ببندی جی اور دے طول خلق تاوڑی تکلیف جور سی
مشال ریڈیو چې د وڼا اسپتال فنڈ په باراکشه د ضلع نه د قومي اسمبلی نمائنده زبیر وزیر سره تماس ونیولې هغه په ځواب کې وویل دیوانا اسپتال مشر ڈاکٹر جان محمد مشال ریڈیو تا دا ہم اویل چکا دے اکتوبر راونے میاشت تراخیرہ پر صوبائی حکومت دے اسپتال فنڈ ویر نکڑی بیا وہ یہ دے اسپتال عملہ پہ احتجاج لس پورے قولے بنے با مجبور وی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اوره
ہے مشال ریډیو ته غوښتست په پښتونخوا کې د مازګر شپږ نیم بجې سوی د خبرونو لنډیز تم پام راړو. چارواکی وایي چې په ډیر اسماعیل خان کې د اکتوبر پر شلمه د پاکستاني پوز پر موټر په برید کې څلور سرتیري وژل شوي او یوولس ټپیان دي. د امنیتي ادارو چارواکو د نوم نه خبرول په شرط د دې پخلی کړی دی. چا تر اوسه د دې پیښې ذمہواري نه ده منلې. په خبر پښتونخوا کې د پولیو ناروغي مخنیوي ادارې چارواکي وایي د صوبې په جنوبي ضلعو کې یا د یادې ناروغي ضد څلور ورځنی ځانګړی کمپاین پیل کړی دی. د یادې ادارې صوبایي چارواکي وایي چې په دې ترڅ کې به دولس لکه ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي. د بلوچستان په بلوچمشت ښار پنجګور کې نامعلوم وسلوالو د صوبې د اسمبلی د غړي او نېشنل ګوند د یو مخکښ رحمت صالح بلوچ کشر ورور وژل دي. د نېشنل ګوند یو مشر سېنټر جان محمد بولیدی مشال رډي تول چې ولید رحمت بلوچ د اکتوبر پر 19 وژل شوی دی. چا د دې پیښې ذمہواري نه ده منلې. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب د پاکستان هغه تورونه بې ځای بللي چې په دې وروستیو نښتو کې د هند لاسو. نوموړي د اکتوبر پر 19 ناوخت الجزیرې ټلویزیون ته په امریکا کې وویل چې حکومت یې له هند سره د اړیکو پراختیا غواړي، خو تر څنګ یې د خپل ګټو او ګاونډیتوب په رڼا کې له پاکستان سره هم د شو اړیکو په لټه کې دی. او د اسرایلو پوز وایي چې د دوو سرتیرو له وژلو او بیا پر غزه یا له هوایي بریدونو وروسته د غزې اوربند بیرته پیل شوی دی. د روچز خبری اژانس رپورت ورکړی چې د امریکا په منځګړتوب د نافیسوي اوربند اکتوبر پر 19 هغه مهال ماسو چې وسلوالو دوه اسرایلی سرتیرو وژل او بیا اسرایلو پر غزه هوایي بریدونه وکړل چې یو شپږویشت فلسطینیان پکې ووژل شو. تاسو مشال ریډیو ته غوښتل اوریدونکو راځو هم د پاتې ریپورتونو پر لور. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واورید، په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د دفاع وزیر د پاکستان هغه څرګندونی رد کړی دی چې ګواکې د هند د افغانستان او پاکستان ترمنځ په وروستیو نښتو کې د هند لاس وو. ملا محمد یعقوب د اکتوبر پر 19 الجزیرې ټلویزیون ته ویل چې دغه څرګندونی او بې ځای دي. نوموړي ویل چې له هند سره د خپلواکۍ واد په توګه پراخي اړیکې غواړي، همدغسې له پاکستان سره د خپلو ګټو او ګاونډیتوب په رڼا کې اړیکې غواړي. صفی الله ستانکزی نور حال راکوي.
د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد د پاکستان هغه تورونه بې ځای وبلل چې په وروستیو نښتو کې د هند لاس دی. مجاهد د یکشنبې ناوخته په یو مرکه کې الجزیرې ټلویزیون سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د دوی حکومت له هند سره د اړیکو پراختیا غواړي، خو تر څنګ یې د خپلو ګټو او ګاونډیتوب په رڼا کې له پاکستان سره هم د ښو اړیکو په لټه کې دی.
د یو تور او د یو بیا اساس ادعا تر حد پورې ویلی سو.
زموږ سیاست دا نه دی چې یو هیواد د بل هیواد په ضد استفاده کړو. موږ له هند سره د یو خپلواک هیواد په توګه خپلې اړیکې ساتو، او د دغو اړیکو د لا پراختیا تر څنګ موږ له پاکستان سره هم د خپلو ګټو او ښه ګاونډیتوب په رڼا کې اړیکې ساتو. موږ د لانجو پر ځای د اړیکو د ښه والي په لټه کې یو، او دا ادعاوې ناسمې دي، حقیقت نه لري. دا تورونه غیر منطقي او په هیڅ ډول شرایطو کې د منلو نه دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف تیر اونۍ د کابینې په ناسته کې وویل چې د افغانستان او پاکستان په وروستیو شخړو کې د هند پوره لاس دی. هغه وویل په کوم وخت چې د ده په خبره په پاکستان برید کېده، د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر په هند کې وو، او هند د دغو ټولو مسایلو تر شا ښکېل دی. د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت هم د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف خبرې بې ځایه بللې وې، او ویلي وو چې پاکستان په خپله د ترهګرو ځاله ده. د پاکستان پوځي چارواکو هم په وروستیو ورځو کې په کراتو تور لګولی چې دوی د ډیورنډ په اوږدو کې د هند له ملاتړ برخمن وسلوالو ډلو چې دی فتنه الخوارج بللی او طالبانو پر ضد چې په دوی بریدونه کوي عملیات کړي دي. له الجزیرې سره په خبرو کې د طالبانو دفاع وزیر خبرداري ورکړ چې اجازه نه ورکوي څوک پر افغانستان برید وکړي، او که داسې وکړي نو دوی کلک ځواب ورکوي.
موږ پر پاکستان باندې یا د هغوی پر حریم باندې تجاوز نه دی کړی.
دا پاکستانیانو چې زموږ پر ضد جنگ پیل کړ او زموږ سیمې ورانې کړې، او موږ هم ورته ځواب ورکړ. ملا یعقوب مجاهد د قطر او ترکیه په منځګړیتوب د اوربند هوکړې یادونه وکړه، او د ځان لخوا یې د عملي کولو ژمنه وکړه. هغه وویل تمه ده په ترکیه کې د یادې هوکړې د عملي کولو او ورته د ژمن پاتې کېدو په اړه لا زیات بحث وشي. تېره اونۍ د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ په اوږدو کې وروسته تر هغه سختې نښتې وشوې چې د پاکستان پوځ په پلازمېنه کابل کې هوایي بریدونه وکړل. د ډیورنډ په اوږدو کې د نښتو په مهال د دواړو خواوو عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. تر څنګ د پاکستان د بمباریو په نتیجه کې لسګونو افغان ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې تر ټولو وروستۍ بېلګې په پکتیکا کې د دریو کرکټرانو په شمول د یو شمېر افغان ملکیانو وژنه د یادولو ده.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړو له کبله پولي تړل شوی دی. د پولي دی تړل کېدو که یو پلو تجارتي هلې ځلې اغېزمن کړي دي، بل پلو یې ناروغان او د سوداګریزو موټرو چلونکي هم ډېر متاثر کړي دي. دوی د پاکستان او افغانستان له حکومتونو غواړي چې په سمدستي توګه دغه لارې خلاصه کړي او د دوی مشکل حل کړي. تفصیل په دې رپورت کې.
یو شمیر افغانان په ځانګړي ډول هغه ناروغان چې غواړي پاکستان ته د درملنې لپاره لاړ شي او سوداګر او د سوداګریزو موټرو چلوونکي له طالبانو پاکستاني حکومت نه غوښتنه کوي چې د دواړو لوریو ترمنځ سمدستي اوربند له هوکړې وروسته د لومړي ګام په توګه ټولې دروازې د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانیزي. دوی وایي له تیرو نږدې لسو ورځو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې دروازې د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوي چې له امله دوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د کندوز ولایت یو اوسیدونکي چې ناروغ دی ازادي راډیو ته وویل چې له څو ورځو راهیسې د تورخم پولې ته نږدې د یو خپلوان په کور کې د کرخې بلې غاړې ته وختو او د دروازې د خلاصېدو په انتظار دی.
پاکستان کې پولیسون کړی او ډاکټران راته ویلي چې یو پنځلس ورځې پس به بیا راځي. په پنځلس ورځې مې چې پوره شو را روان شوم، به دلته دروازه بنده شوله. بس اوس فلحال په تورخم کې پراته یو پلو هم نشو تللی. تورخم کې مریضان پراته دي، چا ځایونه نشته، لرو لرو ځایونه راغلي دي او خلک د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
بلخوا په سوداګریزو توکو بار د یو شمېر موټرو چلوونکو ازادي راډیو ته وویل چې له څو ورځو راهیسې کرخې ته نږدې له هر ډول اسانتیاو پرته د دروازې د خلاصېدو په تمه دي. موټر چلوونکي بصیر چې په غلام خان دروازه کې د لارې د خلاصون په تمه دی وایي
دا پنځه شپږ شپې کېږي هلته وړه علي ډوډۍ ځای لکه نسته، مطلب لرې لرې ځي ته پنځه کیلومتره څلور کیلومتره او داسه ځای نسته، منځه ځای نسته، دغلته ډېره زیاته ستونزو سره مخ دي.
افغان سوداګر هم وایي چې د لارو د تړل کېدلو له امله دوی ته درانه مالي زیانونه اوښتي. د بشر خان په نوم یو افغان سوداګر چې له پاکستانه صادرات او واردات کوي ازادي راډیو ته وویل
افغانستان سره چې کوم زمونږ فریش فروټ تازه میوي هغه ټولې بیرته واپس شولې، څو جلالآباد ښار ته لاړې، څو لغمان ته، څو بیرته لاړې سټورونو ته چې کوم ځای کې زمونږ سرسدخانې وي د مال ساتلو ځایونو. او لږ مې ډېر زیانونه خو خاص کر ډېر زیان د افغانستان دهقان بزګر ته واوښته، ولې چې دغه زمونږ د سیزن ټیم دی زمونږ د تازه میوو سبزیانو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي وایي د دروازو له تړلو له امله افغان سوداګرو ته میلیونونه افغانۍ مالي زیانونه اوښتي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې ټولې دروازې لا هم تړلې دي، خو د دواړو لور یو د سوداګرۍ خونو ترمنځ خبرې روانې دي.
هغه مالونه چې خرابېدل په دې اتو ورځو کې موږ هغه بېرته راوګرځول او اعلان کړل او تقریبا پنځه سوه شپږ سوه میلیونه افغانۍ افغانانو ته ضرر ورسېد. علاوه د دې نه نرخونه راښکته شو، انګور، بادرنګ، رومي، مڼې چې موږ لېږلې هغه ټول په بازار کې نرخ پنځوس فیصده راټیټ شو.
موړي نږدې پنځه ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې اړه یې په کابل کې د پاکستان د سفارت له مسؤلینو سره کتلي او دواړه لوري د دروازې د خلاصېدو ملاتړ کوي، خو په خبره یې دا مسله د اقتصاد وزارتونو پورې اړه نه لري بلکې د امنیتي او سرحدي ادارو پورې اړه لري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډورن کرخې په اوږدو کې د تورخم او سپین بولدک چمن په ګډون د انګور اډې، غلام خان او خرلاسي په نوم ټولې لارې د اکتوبر په یولسمه تر سختو نښتو وروسته وتړل شوې. خو له نږدې لسو ورځو تاوتریخوالي وروسته پرون شنبه د اکتوبر اتلسمه په دوحه کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو په پایله کې چې د قطر او ترکیې په منځګړیتوب ترسره شوې، د سمدستي اوربند هوکړه وشوه. د دواړو لوریو ترمنځ دا نښتې او تاوتریخوالي وروسته له هغې زیات شو چې د طالبانو دفاع وزارت پاکستان د افغانستان په هوایي حریم په نقص تورن کړ او ویل چې دغه هیواد په کابل او پکتیکا کې هوایي حمله کړې. له دې وروسته د اکتوبر په یولسمه طالبانو اعلان وکړ چې د ډورن کرښې په اوږدو کې په کونړ، ننګرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا، کندهار او هلمند ولایتونو کې پر پاکستاني ځواکونو پراخه انتقامي بریدونه کړي. په دې نښتو کې چې په وقبهي ډول یې څو ورځې دوام وکړو، دواړو لورو ته د مرګ ژوبلې راپورونه هم خپاره شول. د راپورونو پر بنسټ د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تورخم او سپین بولدک هره ورځ سلګونه کسان په ځانګړي ډول ناروغان، افغان کډوال او سوداګریز موټر تګ راتګ کوي. د یادونه ورده چې د دواړو لوریو ترمنځ له دې وړاندې هم د بېلابېلو دلایلو په ځانګړي ډول په کرخه د نښتو له امله لارې تړل شوي چې له امله یې مسافرو او سوداګرو ته ستونزې پېښې شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوریدونکو، د پاکستان حکومت اعلان کړی دی چې له دې وروسته به هیڅ ډول اسناد لرونکو افغان کډوالو ته په خپل خاوره کې اجازه ورنکړي. دوی ویلي دي چې افغان کډوال به افغانستان ته ستنوي. دا په داسې حال کې داسې د تیر کال له نومبر راهیسې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ دوام لري. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ د اړیکو په ترنګلۍ دو سره پاکستان یو ځل بیا ټینګار کړی چې د افغان کډوالو د استوګنې موده تر هیڅ ډول شرایطو لاندې نه غځوي او ټول هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لري له دغه هیواده به وایستل شي. په دې اړه د پاکستان د صدر اعظم د دفتر په اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ د دغه دفتر په ویب پاڼه خپره شوې ویل شوي چې د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د دغه هیواد د لوړ پوړو چارواکو په یوه غونډه کې راپور ورکړل شوی چې د اکتوبر تر شپاړسمې نیټې ټولټال 1,400,000 افغان وګړي له پاکستانه بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شوي او یوازې هغو افغانانو ته چې د پاکستان معتبره ویزه لري د استوګنې اجازه ورکول کیږي. خو مخکې یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي وو چې له جولای میاشتې راهیسې د بیا بیا غوښتنو سره سره نه دي توانېدلې چې ویزه ترلاسه کړي. په اعلامیه کې زیاته شوې چې یو شمېر پاکستاني چارواکو په یادې غونډه کې ویلي د افغانانو پټول چې په غیر قانوني ډول په پاکستان کې ژوند کوي یا د هغوی لپاره په میلمستونونو کې د اوسېدو د زمینې برابرول جرم ګڼل کیږي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغان کډوال چې نورو هیوادونو ته د تګ کیسونه لري وایي د هوټلونو او میلمستونونو مالکانو ته خبرداری ورکړل شوی چې بیا اسناد افغان کډوال وباسي. په اسلام آباد کې یو افغان کډوال چې جرمني ته د تګ په تمه دی وایي نو غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ډیرو هوټلونو او میلمستونونو ته خبرداری ورکړل شوی چې که افغانان پټ کړی یا د شتون په اړه یې موږ ته راپور رانه کړی د هغوی د پېژندنې او نیونې په صورت کې به له تاسو سره قانوني چلند وشي. موږ نه ښار ته ځو او نه بازار ته، یوازې په همدې هوټل کې راکیدو.
پټک یو بل افغان کډواله چې دا هم نه غواړي نوم یې واخیستل شي او یو بل اروپایي هیواد ته د تګ په تمه ده ازادي راډیو ته وویل
وخت کې ما آمدیم ما با ویزه قانونی آمدیم
کله چې راغلو د قانوني ویزه لاري راغلو خو ویزه مو ختمه شوه د کور څخه نوې سلو اوس په میدان پاتې یو. رواني حالت مو هیڅ نه دی او ویری ګو چې نن یا سبا به مو پولیس ونیسي او بیرته به مو افغانستان ته وشړي. دغه افغان کډوال له کډوال منونکو هیوادونو غواړي چې د پاکستان اوسنی وضعیت ته په کتو د دوی د کیسونو د څېړنې او انتقال بهیر چټک کړي. دغه افغان کډوال له کډوال منونکو هیوادونو غواړي چې د پاکستان اوسنی وضعیت ته په کتو د دوی د کیسونو د څېړنې او انتقال بهیر چټک کړي. له دې وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي طلال چودري په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې هر شخص یا بنسټ چې بې اسناد افغان کډوالو ته کور، دکان یا کار ورکړي د نویو قوانینو له مخې مجرم ګڼل کیږي. له دې اعلان وروسته ډیرو افغان کورنیو د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې ازادي راډیو ته ویلي چې د کورونو خاوندانو له لوري له ګواښونو او فشارونو سره مخ دي او ورته ویل شوي چې باید ژر کورونه خالي کړي. د پاکستان حکومت داسې مهال د کډوالو په وړاندې خپل دریځ سخت کړی چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې تر نښتو وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د اکتوبر په 14 په خپل ایکس پاڼه لیکلی وو په افغانستان کې وضعیت بدل شوی او باید په پاکستان کې د افغان کډوالو حضور پای ته ورسیږي. ډیری دغه افغانان له 2021 کال وروسته کله چې د افغانستان جمهوري نظام ړنګ او طالبان بیا ځلې په دغه هیواد واکمن شول د امنیتي ګواښونو، د نجونو په زده کړو د بندیز، اقتصادي ستونزو او نورو هیوادونو تګ لپاره پاکستان او نورو ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي. خو هلته د ویسې د نه تمدید له امله د جبري ایستلو له ګواښ سره مخ دي.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
تاسو موږ غل مشال ریډیو څخه ورې د جنوبي وزیرستان د کوزي ضلع خلک وای چې په سیمه کې د منشیاتو کاروبار زیات شوی او د ځوانانو په نشو رشدي کېدل زیات شوی دي. دوی زیاته کړې چې پولیس د منشیاتو کاروبار کوونکو خلاف سم اقدامات نه کوي خو پولیس بیا دا تور ردوي. تفصیل یې په دې رپورت کې اورو چې اشتیاق مسجد وړاندې کوي.
سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي ویایي چې د سیمې ګڼ شمېر ځوانان یې پای سو نورې نشې وختا شوي دي او د ضلع پولیسو چارواکي یې د منشیات کاروبار کوونکو په خلاف څه ګامونه نه پورته کوي. په دغه برعکس د اعظم ورسک سیمې یو اوسیدونکی ویایي یو خبریال نورالی وزیر خبریں ہم وروئی
مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي په سیمه کښې د منشیاتې کاروبار کوونکي په خلاف ګامونه او خستلې غوښتنې په باره کښې د وانا سیټي تڼې اس ایچ او عالمګیر مسجد سره تماس ونیولی. هغوی په ځواب کښې وویل
چې موږ په دې منشیاتو په حواله سره مختلف اف آی آر درج کړي دي. په دشو مختلف خلک موږ نیولي دي، هغه چا کې سینا انډر ټرایل دي او څوک جیل ته پکې تللي دي، څوک سزا شوي دي. لوور وزیرستان پولیس طرف می جوان دادا پیغام ورکوي چې د سره د منشیات فروش یا داس د علاقې ناسور چې هغه د علاقې په دې لیول باندې حالات خرابوي، د میز نوی نسل د دېش یادی جوړوي، د فورن پولیس ته رپورټ کوي. لوور وزیرستان پولیسو په دې باندې بر وخت
پر سویلی وزیرستان لوور ضلع کښې د منشیات کاروبار زیاتېدلې په باره کښې د ضلع نه د قومي اسمبلی نماینده زبیر وزیر ویایي دی. سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي د حکومتي چارواکیو نه غوښتنه وکړه چې په ضلع کښې د منشیات کاروبار کوونکي په خلاف د زرګ بیړواندي اقدامات وکړي. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا
په خیبر پښتونخوا کې د نورو کاروبارونو ترڅنګ انجونه او ښځې آنلاین کاروبارونه هم کوي. د آنلاین کاروبار کوونکو میرمنو مشال ریډیو ته ویلي چې د خپلو تجارتونو د پرمخ وړلو لپاره جدیدې طریقې کاروي. دوی وایي چې د خپلو سامانونو د خرڅلاو لپاره د سوشل میډیا استعمال کوي. زموږ همکاري ملیحې امیرزادی په پېښور کې د کاروبار کوونکو میرمنو سره خبرې کړې دي او تفصیلي رپورټ یې اورو چې د آنلاین کاروبار کوونکي یوې انجلۍ تابندې په غږ پیلېږي.
میں اپنا ہوم بیسڈ آن لائن بزنس کرتی ہوں رسم و رواج کے نام سے، اور میں ویڈنگ کے حوالے سے ہینڈ میڈ ایکسیسریز بناتی ہوں، جیسے مہندی کے تھال ہو گئے، ڈیکوریشنز ہو گئی، پیکنگز ہو گئی.
دادا پیخور تابندہ فروختہ چوائی لکورا خپل آن لائن کاروبار کوي او د ودونو او خادو لپاره د کورونو د سنگار شیان جوړوي. تابندہ د خیبر پختونخوا یو له هغو انجونو دا چې په ډیجیټل او جدید دور کې خپل آن لائن کاروبار پر مخ وړي. هغه وایي د خپل کاروبار مخ ته وړلو لپاره سوشل میډیا تر ټولو غوره لار ده. هغې مشال ریډیو ته وویل د ټولنیزو رابطو پاڼو او اپلیکیشنونو د دې تجارت ته ډیره ګټه رسولې ده.
تر ټولو بهتره طریقه د سوشل میډیا مارکیټینګ یا مشهورتیا ده. په هغې کې فیسبوک، انسټاګرام او واټس اپ شامل دي. د دې علاوه زما د شیانو خریداران نورو خلکو ته هم زما د کار په اړه وایي، او چې کوم زما د پیژندګلو کسان وي هغې هم ما یادوي، نو داسې خلک زما پاڼې ته راځي او سامان آرډر کوي. نو داسې سوشل میډیا زما لپاره ډیره ضروري لاره ده.
په خیبر پختونخوا کې خزه بیلابل آنلاین تجارتونه کوي. په دې کې کورنی جوړ خواړه او کیکونه د آنلاین خرڅولو، د ودونو او تقریبونو د انتظام کار، د کپړو او کالو خرڅولو ترڅنګ نور یو شمیر شیان هم شامل دي. په پاکستان کې تجارتونه باید د بیلابلو اړوندو ادارو لکه سیکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن، فیډرل بورډ آف ریونیو یا FPR او رجسٹرار سره رجسٹر شي. د خیبر پختونخوا انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ د 2023 کال په سپتمبر کې د آنلاین بزنس پورټل سہولت پیل کړ. د دې پورټل جوړولو مقصد په تجارت کې د اسانتیا او لپاره ټول سہولتونه په یو آنلاین پورټل کې راغونډول وو، یعنی د تجارت رجسٹریشن، نورو اړوندو ادارو سره رابطې او ټیکسونه ټول تر یو چتر لاندې کېدی شي. په پیښور کې د توفو، ډالیو، ودونو او پاټیانو لپاره د سامانونو جوړونکي کائنات توفیل مشال ریډیو ته وویل، په روانو حالاتو کې ګرانې کاروبارونه ډېر متاثره کړي دي، خو دا د مارکیټینګ یا مشهورتیا په جدیدو طریقو خلکو ته د رسیدو کوشش کوي چې پکې د ولاګرانو، ټیک ټاکرانو او یوټیوبرانو په وسیله د خلکو ته رسیږي.
یا داسې څه فیمس ټیک ټاکرز یا فیمس یوټیوبرز شو، نو هغه ته زه د خپل بزنس د آیډیا یا خپل بزنس طرف نه کوم شیزونه زه جوړوم، هغه سیمپلز لیکم، نو هغه هغه ریویو کوي په خپل پیجونو باندې، نو هغه طریقې سره زه خپل نیو آډینس اټریکټ کوم. کوم شیزونه زه جوړوم نو هغه بس هغه ټایم سره زه پوسټ کوم، یا تر خلک دا پیجونو ته دي شیزونه ته اله راځي چې هغه وګوري چې خلک لکه جوړولو طریقې هم کوي کنه. زه ورکی ور سره ټریننګ هم ورکوم، اور
خو تابنده فروخ مشال ریډیو ته ویل، په آنلاین کاروبار کې ډېرې ستونزې هم لري چې اکثر ورته شیان ډېر ګران تمامېږي، خو د ګاهک ته خوشحاله او خپل کاروبار جاري ساتلو لپاره ګټه ډېره کمه کوي.
لوګي سمجھتے ہیں کہ شاید اگر آن لائن بزنس کرتے ہیں تو بڑا آسان ہے.
خلک فکر کوي چې آن لائن کاروبار ډېر آسان دی، زمونږ نه ډېره پیسې اخلي او خپل خرچه دومره نه راسي، خو په آن لائن کاروبار کې مونږ ته ډېری مسئلې دي. زه چې کوم کار کوم باید د خریدار د خوخي سره سم سامان جوړ کړم چې دوا یا درې ورځې ور باندې راسي. له سهار تر شپې بازار ته تک غواړي، د گاک د خوخي سامان قتل غواړي چې ډېر ګران کار دی. نن سبا خو ډېره ګرانی هم ده، کله کله زه منافع ډېره کم ساتم د دې لپاره چې د گاک د خوخي سامانم جوړ شي او زما کاروبارم ختم نشي.
په خیبر پختونخوا کې د نوو کاروبار کوونکو د مرستې او لارښوونې لپاره د صوبې د انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ د درشل په نوم یوه پروژه کار کوي. دغه اداره جینکو او الکانو ته د کاروبار ډیجیټل او تکنیکی طریقې ورخای او مالی مرستې هم کوي. د پروژې مشر زاهد نواز مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا آی ټی بورډ شاوخوا 15 کاله مخکې د درشل پروژه پیل کړه چې تر اوسه ډېرو ځوانانو ته د کار روزګار موقع ورکړي دي او هغوی خپل آنلاین کاروبارونه هم چلوي.
تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان کې روزګار ترلاسه کول ډېر ګران دي، نو په خیبر پختونخوا کې د ترکین صاحب پخوانی حکومت یو نوښت پیل کړ چې په لوی شمېر کې خلکو ته د روزګارونو ورکولو پر ځای ولې نه داسې یو پلیټفارم جوړ کړو چې پکې خلک تجارتونه روان کړي او نورو ته نوکری ورکړي. په دې کې موږ د یو چت لاندې د دوی مالی مرسته کوو، تربیت ورته ورکوو چې تجارت څه ته وایي، آیډیا یې څنګه عملی شي، نو دا هر څه ورته د یو پلیټ فارم لاندې ملاویږي.
زاهد نواز ویل د دوی د درشل پروژې لاندې یو سل نه اویا کاروبارونه پیل شوي دي چې هر یو کاروبار سلور غړي لري. په دې کې یو سل او شپږ پنځوس چینکو او پنځه سوه او شپږ پنځوس والکانو د کاروبار موقع موندلې دي. نوموړي ویل د صوبې آی ټی بورډ د جی آی ایس یا جینډر انکلوسیو سپیس په نوم یوه پروژه پیل کړه چې یوازې د ښځو کاروبار کوونکو لپاره جوړه شوه، نو جینکې او ښځې له داسې فرصتونو ګټه حاصلولی شي. تابنده او کائنات مشال ریډیو ته ویل چې که څوک سرمایه ولري او په سمه طریقه آنلاین کاروبارو چلول شي نو پکې لکونه روپۍ ګټلې شي.
مشال ریډیو ته غوړی است اوریدونکو، شاعر، لیکوال، ادیب او د ډرامو لیکوال سید خالق داد امید وفات شوی دی. هغه د اکتوبر پر 13 د ملکنډ ضلع د پلی په باز دره کلی کې خبر ته سپارل شوی دی. نوموړي د نصر افسانی لیکلو ترڅنګ ټلویزیون او رادیو کې د اداکار په توګه هم کار کړی وو او یو شمیر کتابونه هم لیکلي دي. د مشال ریډیو خبریالی اسما ګل د سید خالق داد امید ژوند ته کتنه کړې ده.
شاعر، ادیب، د ټلویزیون، رادیو او سټیج فنکار سید خالق داد امید د اتاتیا کلونو عمر کې د اکتوبر په 13 د اوږدې ناروغۍ له امله ساور کړی. نوموړی په 1983 کال کې په ملکن سیمه کې زیږېدلی او په 1953 کال کې لسم جماعت پاس کړی. روستا په کال نور لسوا درش پیته کې ل پېښور پوهنتون په پرایویټ توګه په پښتو ادب کې د شپاړسم ډیګري واغستا. ولې د صداکارۍ سفر یې په نور لسوا یو شپېته کې ل ریډیو پاکستان نه پیل کړو. د سید خالق داد امید په وفات د شعر او ادب سره تعلق لرونکو د جور غم او خفقان څرګندونه کړې او دای د شعر او ادب لپاره نثر کې دونکو تاوان ګرځولې. د ارواښاد خالق داد امید د وفات په اړه لیکوال ډاکټر همایون هما مشال ریډیو ته خپل خبرو کې ویل چې سید خالق داد امید که یو اړخته اصلاحي لیکل کول، نو بل اړخته د مزاحیه شاعرۍ په ذریعه هم لوړ مقام لرو او دا چې د هر عمر خلکو لپاره لیکل کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې په ادبي نړۍ کې به د سید خالق داد امید خدمات تل یا ساتلی شي.
ګڼ اړخیزه شخصیت په دې مانو کې چې هغه به یو وخت د ریډیو صداکار، ټی وی اداکار، لیکوال، ډرامه نگار او د پښتو په ابتدایي فلمونو کې هم هغه کار کړو. نو دغه په تک باندې رښتیا خبره دا ده چې پښتو ادب ډېر لوی زیان ورسېده او زه یو ذاتی زیان هم منم، ځکه چې هغه زما د شپېتو کالو دوستو او زما په ډېرو ګڼو ډرامو کې کار کړو چې د خالق داد امید غونې د خلکو په وفات باندې قام تم نقصان ورسی، ادب تم نقصان ورسی، فن تم نقصان ورسی.
د سید خالق داد امید تمړنی په اړه شاعری کلسوم زیب مشال ریډیو ته د خفغان ښکار کولو په وخت ویل چې نوموړی د حساس طبیعت مالک او د غرنګي په لیک کې هم په نظر راځي. کلسوم زیب زیاته کړه چې سید خالق داد امید ټول عمر د قلم د لارې مبارزه کې تیر کړ او تر اخره خپل قلم د حق لیکلو لپاره په کار راوسته. نوموړی زیاته کړه چې خالق داد امید په خپل مهنت او دی فن سره د شوق لوجینوم پیدا کړی.
شخصیت داسې زبانی وینا عجیبه غوندی چې هر اغاړخ انسان نشي را مخکې ته کولی کنه. چمتو لگا د خپل عمر په دې سره کې هم هغه ډیر زیات تکړه. ما یو سو پروګرامونو کې بیا خیر کې لیدلې و او ډیر اوږده ناسته هم کړې وه، خبرې هم کړې وې. نو ډیر شفیق انسانو، داسې انسانان ډیر کم یي او د داسې خلکو تلل چې میدان خالی پاتې کیږي نو هغه ډیر غټ نقصان. نو چې بیا داسې خلک ځي چې هغه ولس پوهه کوي، د ولس د پوهې لپاره په کار راځي.
لیکوال او شاعر نورالبشر نوید بیا مشال ریډیو ته خپلو خبرو کې ویل که څه هم سید خالق داد امید له دې دنیا سترګې پټې کړې، ولې هغه به تل د خپل ادبي خدماتو له کبله یاد ساتلی شي. نوموړي زیاته کړه چې د اداکارۍ او صداکارۍ په شعبه کې هم خالق داد امید ځانګړې پیژندګلو لرله او هر کردار یې په سټیج، راډیو او ټلویزیون کې د زړه نه لوبولې.
خالق داد امید صاحب هم دا ریډیو نه خپل فنی سفر آغاز کړی دی. ډرامه لیکونکي په حیثیت باندې، د شاعر په حیثیت باندې، بیا د اداکار په حیثیت باندې په هغه تسلسل کې بیا هغه سټیج هم کړی دی، هغه بیا ټلویزیون کې خو بیا ډېر لوی لوی سیریز هغه کړی دي، په خپل په هغه سیریلونو کې کار هم کړی دی. خالق داد امید صاحب یو ځانګړی شخصیت په دې وجه ښکاري چې هغه په خپل ډرامه لیکلی هم نه، بیا په هغه کې په خپل کار هم کړی دی. بیا د طنز و مزاح هغه خپل یو اندازو ساده والی پکې، هغه ساده والی کې هغه د کلیوال رنگ مو. نو دا شخصیت داسې دی چې لکه هغه زمونږ بانی رایټرز کې راځي، نن هغه په مونږ کې نشته. د هغه کردار او د هغه فني سفر به دا د پښتو ادب یو لویه سرمایه ده.
بل اړخته د پاکستان ټلویزیون پېښور سنټر پخوانی جنرال مینیجر عبدالقیوم هوتی بیا مشال ریډیو ته خپلو خبرو کې ویل چې خالق داد امید د لیک، اداکاری او صداکاری کې خپل مثال پخپله دی او د تلو سره به یې کمې په دغه شعبه کې تل حساسیږي. نوموړي زیاته کړه چې خالق داد امید په عملی ژوند کې هم یو بهترین انسان وو.
د ارواښاد سید خالق داد امید سے په حوالہ دا مرو ما چې په 1972 کې د سر زما سلام دعا شروع شو او په ریډیو پاکستان کې، چونکی دی به ریډیو پاکستان لپاره لیکلم کول او ما به پکې پرفارمنس کول، نو هغه حساب سره نو ورځ زموږ سلام دعا چې زیات شو هغه ډېر خوبیانه وي. د دین علاوه د دې یعنی دوه درې پروګرامونه داسې وو وخت سره د بلیک اینڈ وایټ دور کې په تور پورا جنجالی، بیا رستو روغ لیونی، جرس، تماشمان پروگرام، ستوری، دار ادیر یعنی شاہکار یو قسم. خالق داد امید به بل پیدا نشی.
ارواښاد سید خالق داد امید په خپل شپېته کلن ادبی سفر کې په پښتو او اردو ژبه کې لیکل کړي. د پاکستان ټلویزیون د خبرونو خبر. خبر کلا کلا بخنا کلے او ز خبر یم شامل دی
د تکل پدی دنیا کے دیو زغل زما زما کے دارن جڑ گن بدرنگا دا دنیا کے شوپ تنگا
آسما گل مشال ریڈیو پی خبر
مشال ریڈیو پخپرونو کې
افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکوو.